سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیس مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب ته لاړ شو. خبرونه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د مالی وزیر حضرت مرزاخیل ولوایي ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولستم راجو کړي. نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر هغه چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوریت نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کولو پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې طالبان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه دی ورکړي، خو طالبان بې ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځ زون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوي شپاړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانو یې ملګري د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځان پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هیڅکله داسې کتابونه چې هغه اسلامی او افغان اصول سره په ټکر کې وی نه یې راټول کړي او نه یې په خلکو ویشلي دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونو چارو مدیریت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې ویلو چې د اسلامي او افغاني اساساتو ضد کتابونه راټولولو په برخه کې جدي دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې پرون یک شنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیه قمندانې د ویلمی په خبرو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچې سیند د ویکس ډوله موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د ویلمی د معلوماتو له مخې پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیغې قربانیان د بهارک جرم او شهاده ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دوه اونۍ وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي وو. د ایران بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یادو هیوادونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون په وی خبري ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 28 د دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ټایمز معلومات له مخې دغو کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د تابعیت د برخې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلي چې د نومبر په 23 حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورته کې مرسته کړې او دوی روسیې ته په رسېدو د جګړې لمړنیو کرښو ته استول شوې دي. ورسته خبرم د لوبو لډګوره د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته مات ورکړه. د غلوبه د یکشنبه په ورځ عربي متحده اماراتو کې ترسره شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسیم ساتات یکشنبه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه ډول خزه لوبو لړۍ کې څلور لوبې کړې چې درې هغه ګټلې. جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپارس ورځنی کمپاینن د نومبر په 15 پیلېږي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. د امریکا د استازو جرګې لایحې ته د افغانانو هیله مندي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان لپاره چې دنه په افغانستان کې دي او هغه افغانان لپاره چې اوس مهال په ګاونډي هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده.
او د نورستان په دواب کې د پل جوړېدل
د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان و، چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. نور تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر تر 10مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 14مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږکال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخ دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته راوګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریس او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د اجدلی په بغلان ولایت کې د ورستۍ خونړۍ حمله پړه ومنله. اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی خبر ورکړی چې د اسلامي دولت تنمی د اجدلی د خراسان څنګه د شنبه په ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غي ډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوې پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. نور حال پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټد خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یو لس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالي دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بي خبري سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګرې ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د استازو جرګې له خوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی بی پی ون او پی ټو کیسون لرونکو افغانانو لارکلی سره مخ شوی ده. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډۍ هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی یو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکو میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه اغیزناک کوي او هغه کسانو چې په تصویب کې ونډه درلوده په عملي کولو کې هم ونډه واخلي.
شون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شام بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل.
نژدې درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره هغه سیفي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت په ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرۍ ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارنګه د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبان د حکومت له ځواکونو له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه شوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړې دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوه اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده. او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونی وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کرمه سیمه کې فرقایي شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب و ورځنی اوربند سره پای ته ورسېده. د سینیانو او شیګانو ترمنځ په دغه نښتو کې د راپور له مخې آتش پیته تنه وژل شوې دي او لسګونه نور ټپیان شوې دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کرمه سیمه کې د فرقایي نښتو دواړو خواوو د ورځنی اوربند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبري اژانس ویلي چې هغوی وکړی شول څو ورځنی فرقایي شخړه چې په کې له دواړو خواوو آتش پیته تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او دغه ایالت وهند محمد علی سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی، رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې سونی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتګ له سنی او شیعه مشرانو سره لیدلی وو. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 28مه په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافر وړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې څلوېښت شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړي پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافرونکو موټرو د خونړي برید تعاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافرونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کرمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقي وسلوالې شخړې شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
افغان ورزشکار فرهاد صفای په مستر اولمپیا سیالۍ کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي دي. د فرهاد صفای په اړه چې اوس په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واورو.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل،
د شنبه پر ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه، او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لوی هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبه پر ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه، او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینهو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي، تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپل یو خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریک کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشۍ ته راغلم، هلکانو ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښېدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد، چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
فخر کړم او افتخار کړم چې اون زمانه کې گفتی پسر افغان باز دوباره اومده که مسابقه بده.
د فرهاد روزون کای نصرت الله انصاری وای کچری فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرام زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازي توب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیوال سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، ډیری افغان ورزشکاران له هیواده وتلی دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
د نورستان د ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به یې ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلي ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي، چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل،
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ، پل سامانونه او بار پل کلي ته په شا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه په خورو او آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې پخا او پیاده روي و، ولسونه او ستونزې سره مخامخ و. دی خو دا غټ غټ کلي دي، تګ راتګ مونږ دوباره مخکې ډېر مشکل و. اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالي کو، ټول ولس خوشحاله ورنه.
حمیدالله راته وویل، پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلي کې کار پیدا شوی، هم خپل کلي ته اسانتیاوې برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډېر خوشحاله او خوش چې دا
امارات راغه مونږ ته کار پیدا کړو مونږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا او د خارج تک نه اخونه مونږ منې شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې ډېرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیاو څخه بې برخې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پښتو سارنۍ خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو ته وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، په خیر خبرونه.
تشکر اوسای جان.